السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهترانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او روزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي.
د روزګان ټول ولسونه په یو ځای راغلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د راپورونو تر اشو اسمت چاروان سټډیو تر اغلی چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپل ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او روسی او تاجکستان همداراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ ولایتي شورا له غړیو، د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قومندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویان احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشه د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چه د دکومند تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلا بیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتی دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همدارازول مارشال دوستم تیرش په هله ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته لدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړي. محمد نبی ساخیل او رحمان الله ګوربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړي دوه د بختوی غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالو ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ شزي او ماشومان وژل کیږي، کورو او عامه تاسیسات ویجاړی شي، او افغانستان له دې ناورینه د وټولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
هیڅ دوی دا نو ورېمنې پرسوستي مېټرودین سیل سادېسوي
په داسې حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و، له افغانستان د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړوونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو ووسی. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسلو او افغانستان خبري وکړه. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخې هلو سیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړه. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورل دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو لس نور سرتیري ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتن د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمار. هوچیتن به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامنځته کړی دی. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتن په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیونه یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په وی پاڼه کې ولولې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او دغه راځي مارشال عبدالرشید دوستم ته دند ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی ده. د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي له دې پیل کوچه. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالي بیر تر استون شوی کابل توکل همال ته دی او څه پریکړه کړی دی چې لید کاتې درلودل نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جذب، افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډې له سیاسي سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلي او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیده کاته کړي دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره لا ناست څو شپې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځي. هغه ګواه وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې قیام وکړي. د ویل چې طالبانو پر ضد جګړه بل تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته ویل چې دا یو بې بنسټه بحث دی. ده وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خوا بیا د جمعیت د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غني سره له کتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. ده وویل چې په بلخ کې دی او د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غني سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړه. د زابر ولی محمد اکبر بارګزی ویلي چې د طالبانو حمله یې په شاتم بولی او طالبان د
خپل بلې د زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ما دا ویل کله په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لکه راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملي پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه درېدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنیت قومندانې نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قومي مشرانو سره تکتلې دي.
بله،
مجموع کې شپه طالبانو پر پد خومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده او د دوه عملی په فایله کې پل خومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټولو شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنوي ته خودل شوی دی له خپل اصلي سیمو بېزار شوی دی، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته تښتېدلي دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاڅون کوونکي هم وو، څه ویل کیږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نه ولایتونو څخه او ولایتونو طالبان په ولکه کې دي، خو دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګان هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي. چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامي کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسی پاسن کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو لکه مخ تر مخ یا بوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 20 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلواله طالبانو نن سهار د کندهار شهر په ومه نهم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلواله طالبانو وجل سی بیا وطن اور ټپيان سی بي دي.
نن سهار وسلواله ترګر د واشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ نه شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او اته تنا تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار شهر په دریمه شپږم او پنځلسم حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په اومه او اتم حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې څوارلس ملکیان شامل دي چې یوولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې درېمې شپږمې اوومې نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تیره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لورې دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د درې استقامتونو له لورې څخه د لویدیځ او ختیځ له لورې بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو غږ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوئ، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وای په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمیر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وای د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردومي یا محلي پولیس وژل شوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تیرې شپې رئیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وای د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستي هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخ کې شان کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
اوبس په دې په ترڅ کې مرکزی چارواکو ته غوښتنه وایي اروزګان د چې د څو په دې چې د شار او انګل ته جګړې راځي تر دې او به تر دا بوله مې چې نو خاریان دې دا کیږي او به د پولیسو د مرګ مرال کوي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتر کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خو بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لورې ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تریکا پلاس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې د ولسوالۍ نه لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکچی پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریځ شریکیږي.
په دې غونډو په دوام نن د تریکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل د غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه دا څه مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقوقو اړوند یو بل موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړو سورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برک لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خز خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شا کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقه څخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بي ځای شوی کسان کولای شي د دې خار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بي ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان دی یو دی بل په همکاري باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه امدا د شدا د امنیت ځای ده، د تسکین ځای ده او د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان الته پکې تسکین اخلي او الته پکې اطمینان اخلي. دی الله جل جلاله کور ده، دی کور بلل کیږي. همدارنګه مونږ په بډایو خلکو باندې، کورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی تل دوی د دوی لاسنیوي وکړي، هر هغه څه چې په واسه کېږي له دوی سره وکړي.
بله حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلې دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلې دغه کابل کې را بي ځای شو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري؟ په لومړي ګام کې سرپناه خو به ورته په جماعتونو کې برابر شي، اما دوی فکر کوم له کوره هیڅ نه دی راوړي، خوراکي توکي او اړین مواد ته اړتیا لري. په دې برخه کې به ور سره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په واسه کې لري غوي ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ده. دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځای شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلال فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکيني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متن هواي شه همکاري او سره بل کوي، منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکي سي. دي کوم
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصيږي، خصوصا د ولایتونو په خارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عبادتو ده. عبادت اصل او فلسفه امداد چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنا نه یي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچو د دې ګرمۍ څپو ته پریږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیم بجې شوې. مخکې لري چې د پروګرام دوی مینیمایي ته ورشو او نیوز پروګرامونو ته لاند خبرونه اورو. اسمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید د افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته خوشتنی وکړي. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتری کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه، او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
راځي چې له څنګه کومه ولاي دا جواب ټول سالي نه دا چې پنجابات خلک روات مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد چې مرسته ونه کړي نو خلک روات ناورین سره مخامخ دي. هیله مې دا ده چې دا زموږ آواز خیریه مسجد ته ورسوو. میسي د بد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونه پرېږدي او ویدي د خوراکي موادو د مستوالي د وجې نه روان دي او ټول کلي خوش د خیریه مسجد کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خرابه ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. لیره مهربانی کوم چې دا د مو پیغام خیریه مؤسسه ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعسفیر د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمه زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېر مسکینۍ دي. شان نشتی او بل نشتی غنم مودا شمه چې موږ ازادي راځو د خدای نه چې دا پیغام خپل کې موږ راځو د ولپور چارواکو ورسي د روزي محمد د تشخیر او سیدم ته
ملخانی اعظم د خوص له سبوري رسالې کړلو کینه ضد عامه روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایروس د خپل خبره د ډیرخه خوص له سبوري رسالې او په خاص ډول زموږ کلی کړلو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو دلته راشي دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخري او موږ سره بیړنۍ مرسته وکي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کی. والسلام په احترام منم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
د
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونه ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. داونه په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی. ببرکسی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاید سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورو څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل دري په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګرکړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړ شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختلف شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه ماشومان چې اوس مثال له مور داس پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمی دي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوز وکړي. ولې یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې وي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیدای له سترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دار زی چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر را نوړی د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر مقام دی به تر وړت که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغوستل. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند پرشه دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غرسي دا ځاندر نه ونه سوزي ځان ونه وي دا فشار زمو انداسه
داسي محل چې دوی لپاره یو مرکز په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مينی فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه از حکم تاسو ته دا د کورنۍ د واسه وکلي خبره ده کورنۍ ټول نه روان شنه سان دي نه معلومات دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دی په هر حالت کې چې کوم معلولیت لري کوم مثلا زخمی دی که حالت دی که جلی دی که خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون مخې وبخې د لویانو د کنوانسیون مخې د ماشومان د حقونو د کنوانسیون مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقین کو لاسرسی چې شه لاسرسی خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مراده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور ته کی چې وو خلکو چې تاسو معلومه زه نیمه هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماينو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په دې د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونی کی هغه خواړه او نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د سروي باید وشي څومره دي د سروي په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړ دی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان ته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت داسې د ماشومان د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې په یو هفته کې یو ورځي که په میاشت یو ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د ریګو ماشومان مې د مور تغذیه او د نور شان ورته ضرور دی بعد یې غنه د خونه او روزنه مثلا د لویي ډیر ماشومان د ماسه د تلس کالونه تللی دي لوان شوی دي د تلس کالو سره وخت دی ولې هیڅ خدمات چې تاسو په وګوري په خپل ته ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ورته څوک چې په ذهني معلول وو که ماشوم وو کلو وو دغه دارالمجانین ته راغله کوم چې دا ده لار اول د غنوم غیر بشری ده دارالمجانین د لوانیانو کوریا د لوانیانو ځای په دې خاطر هغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غونډه چې په اصطلاح دا هم شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارز وکړم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخر دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څوک اسانه څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره ځای دی چې چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو لري یا تقریر شفاخانو کې په لري سي ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځنه شان ثبتي دا باید راټول شي د ډیټابیس کې د عددي شمیر معلوم شي هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په ولایت کې ډیر کم وي په بل کې ډیر زیات وي یو کې ډیر محدود وي هغه چې د خار سره په ګڼګونه کې ممکن ډیر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې د لره پرتو سیمه کې ممکن ډیر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه موږ د فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنه مرکزونو ته په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا او خلکو استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د مسلې کار کوي څلور ځمنې چې یو دیار لس څوار لس پاړس ولس کلانو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال د څلور ماشومان ته خدمت کړی ولې زه زوریږم کموک مور او پلار نور زاړه کیږو کموک نو د دې خدمت به شوی کې په دې چوب کې کیدا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا په مړکی ولې دې په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کال په یو هیواد کې تیر کړ بل بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستان کې چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې ورې ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دی مایند او پلان ته چې دوی باید کدوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي په تخنیکونه ور مشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د ښوونه او روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره د شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دا موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړو او کله چې د واده شپه وا ځوان وکړل چې د کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپین ګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلک څه وایي؟
بی مهرو څه ده؟ یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندي پاړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپین ګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته مسلسل جهاد او جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی محرود دن مخی مره شوی و البته یاد زیاد چلتون و غمونونه یا کمه ناروغی ورد پیگم مطلب اگه دن مخی مره شوی نو بیایی ده قبر هم ده پچنگی ده بی محروب خونده جور کرد او بالاخره ده که ده نوم شو بی بی محروب ده ده افغان و انگریز ده دو هم جنگ قصه ده یعنی پی وزرات سواتی هاکی پا ده اساس بی بی محروب مشهور شو خونده ده پنامه شو او دا و عزیز چه خواندی و پاک و شهیدان و پیس یادی او خلق و سمزیارت دوردی پا دیر درانه نظر ورته گوری او قدری که
بی بی محروب چه جوانده و چه کول چومر تحصیل و چومر لاست راورنی در لودی؟
او وقت تحصیل موضوع نوا دا دیو سلو تسو دیر شکلونو خبره ده لیکن اغا وقتی وازی تحصیل دی شعور وسیله نوا پا خبول است که یوه سلسله ملی ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاهیر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو دیر جوانده شعور درلو تاسوینی چی پا نملی انگریز و افغان جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگ که دی نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او اغا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت دا اغا هم پا دی دو هم جگره که فعال و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چې د بی بی محروب سیمه یو کلی و او کورونه هم له خامو خټو څخه جوړ شوی و خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه په بی بی محروب کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده نور ځایونه نوي جوړ شوي دي تنهای جان منگل دیا دی سیمه دی ارزښت په بابوی چی مهمه او دی پام وار ده.
چی تیری که مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده. ال تدیره هم ده دی بیمارو حدیری پنون. اوس نوی نوی منزلون اپ که جور شوی دی نوی نوی. لار اپ که تیر شوی دی پرزن. پالا زگان اپ که جور شوی دی. بلند منزلون اپ که جور شوی دی. ولی پا پخانی حالت اوس نده پاته اوس دیر بدون دی بیمارو سخه کره غلی ده این اغا پخانی دی کابل اصلی خلق ده دی زاده خر یا دی دیوانانو پرزن دا غا سیما یا دی بیمارو سیما دا دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس دیر کابلیان چی دی داغو جنگونو دی داغو ترجدی پیخو لامل دیر رو کوچ کرده ده دیر تلیلی دی خریجی ودونه ده یعنی به هر تلیلی ده او دلتا دیر ما وانت خلق را غلی دی اوس آغا بیمارو که اوسی گین نو زب پکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وسی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر با کم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دو دا دی کابل بینلی داگر سرک پو امومی سرک پا غاره پراتا دو بیمارو یعنی هر خارجی رئیس جمهور یا نور میلمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارک تا یا دولت مقصد چه ملکات لره دولت یعنی افغانستان تر داخلی گی نویوا اساسی لره ده دا مقصد دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گوره تا که او دا سیماک باید که کلی جوله شی او سهی جوله شی ترسو چه دی سلانیانو یا دی خارجیانو پام یوغی تا وگیر چه
اکثر کسان چه ده بی بی محرو پاک لابری نوحیل داوی چه بی بی محروب غوندی شخصیت شی په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي معاصل احمد ګل خبري اورو
د بی بی محروب خدای ته څه قصې مې اورېدلې دي ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه نو همېش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي دا غازی یادی بی بی محروب دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ انده هر چی که دوم را مخکی وچه نو هیچ ویلی پکته نمگم دیر می خواهی دی وقت چه لارم بیا میتر وو ویلی دغه انده مثلا دا مکتب دی بی بی محروب ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا در ایدلم نو لیدم چه خدای کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ ازم ملارم
در مکتب پا دوره که ممده قانه نوم آره دلو چه بی محرو بی محرو نو یا مکتب پا نوم بانی ده آوری ده ویادل یا تکڑا خزاوا طولین تا دون اغاد خدمت کرده ده یعنی دیر لوی خدمت کرده ده بی محرو چه نوم یادی گی ده پا کتاب کی پا بلزی کی نوم آرو دیر پی ویاد که چه اوان خزا ده داسی خدمت نه کړی دی دا توان خو هر چا کیستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام ده نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکی په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لیسې بي محرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم ادمامات تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکې ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکې
ده بی بی مهرو ده غونډی پر سر ده بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت او کله هم ده میلی لپاره ورته راځي ګلاب خان چې په یاد سیمه کې وسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو وسیدونکو په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښه خاطرې ورنه لري
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شان نامی خدا په خدا راجا کی دی دولس کال دولس کال کی سیمنګالتا له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کېم وسمم کور کرای د بیمارو لتروس نه وتیلې مونږ لتروس له بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډیر وی ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کې
بیمارو سیو قلب دی کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو د غلطه زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو د غلطه پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ د غلطه راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک وسیګ نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نان بیان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډي ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
سمره دی خوخیگی آلتا چه گوری؟
دیدن دی خلک بازی ساتیری لپاره پا کابل که نور زوی نستا مونگ تا بهترین جای دی بیمارو غنده ده لاندی والانو سر با اتفاق با اتحاد اندقال تا که نو سات ساتیری کو باز اندقا بهترین جای ده مونگ تا
درنو دوستانو داوش من پیشی باکی خبرونه تربیه خیچاری
چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن پکاز کتای کردم اکمار و سن پکاز کتای کردم اکمار و سن چه دهستن شور ما شوری ما شر و سن چه دهستن شور ما شوری ما شر و سن چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی چه پزه کری خلوت بود کنا کیجی ده غلط سنم پیات می جگر و سون ده غلط سنم پیات می جگر و سون چه ده سن شور ما شوری ما شر و سون چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن پکا رکتا یک اردام اجما رو سن چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن ¶¶
چې د زلف خوشبې خال په غیږ کې واخیست چت زل پوش پہ خال پغیش کی واخیر دا پلاٹ پشبستان کے قمر سو دا پلاٹ پشبستان کے قمر سو چت حسن شرما شوریا ماشر حسن چت حسن شرما شوریا ماشر حسن پکا کت کور دج مرو سو چور مشورے مشر تبسم لکڑا پٹ تبسم تٹ لکڑا پٹ دس کلا ہو چمیے کور دا آزارو سن